لاس بجه شوې. سلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر پرون په کابل کې د څرګندونو پر مهال له وسلوالو طالبانو سره د روسیې مرستې د نړیوالو قوانینو خلاف کار وباله او په اورزګان کې طالبانو پر کروندو اوبه بندي کړې دي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اکرام الله اکرام چمتو کړې دي.
د امریکا دفاع وزیر وایي 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. چین له ټولو افغان خواوو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې په پروسه کې فعاله برخه واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا اقدامات وغندل او هغه یې پر لپسې تیری وبلل. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. جیمس ماتسن پرون دوشنبه په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره به نړۍ او امریکا خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ د خپل ماموریت په ستونزو کې هیڅ راس وهم نه لرو. 2018 به د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو پوځیانو لپاره سخت کال وي. د امریکا دفاع وزیر چې په نایلن شوي سفر افغانستان ته راغی، له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره یې په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته نه دی رسیدلی او متحده ایالتونه به د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. ولسمشر غنی هم وویل د افغانستان جنگ کورنۍ جګړه نه ده، بلکې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې د جبهې په لومړۍ کرخه کې دي. چین له ټولو افغان خواوو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې په پروسه کې فعاله برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کینګ شوانګ پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چین په افغانستان کې د تاوتریخوالي او شخړو پر زیاتېدو اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په بلخ ولایت کې پر شاهین قول اردو د جمعې د ورځې د حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ ته د دې حملې زیاتو تلفاتو سخت ټکان راکړ او دا برید غندو. د افغانستان په شاهین قول اردو کې د مرګ جوبلو په خاطر د چین لوري ژوره خوشینی سرګند کړه او د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي وکړه. وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي اردو پر شاهین قول اردو د حملې مسولیت په غاړه اخیستل دي. په خوست کې د افغانستان د خاصو ځواکونو سلور غړي په یو موټر بم برید کې وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت وویل د برید پرون دوشنبه په خوست ښار کې د خاصو ځواکونو پر پوسته وشو. د ویل چې انتحاري حمله کوونکي په یو فلاین کوچ موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او پوستې ته له رسیدو سره سم یې وچاودول. د چاودنې غږ دومره لوړ و چې په ټول ښار کې واورېدل شو. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا اقدامات وغندل او هغه یې پر لپسې تیری وبلل. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر ټرمپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د شمالي کوریا اقدامات بې ثباتي رامنځته کوي. سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تر دې یو ورځ وړاندې په ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د شمالي کوریا د توغندیو او اتومي پروګرام خطر ته عاجله پاملرنه تایید کړه او ژمنه یې وکړه چې د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتومي کولو لپاره هلې ځلې همغږي کړي. له بل خوا ټرمپ پرون ویل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 هیوادونو سفیرانو ته خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا د بالستیک توغندي ازموینه کوي او دغه هیواد د اتمي وسلو پروګرام یو ستره نړیواله ستونزه جوړه کړي او دا نړی ته حقیقي خطر دی. پینټاګون وایي د روسیې جنگي جټ الوتکو تیر اونۍ څو ځلې د امریکا الاسکا ایالات او کاناډا ته نږدې الوتنې کړې دي چې په نتیجه کې د شمالي امریکا د هوایي مدافع ځواکونو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ځوابي دفاعي الوتنې وکړې. پینټاګون پرون اعلان وکړ چې د روسیې T-95 بیر جنگي الوتکې دوه ځلې د الاسکا او یو ځل هم د کاناډا او الاسکا د قلمرو پر سر په نړیوال فضایي قلمرو کې لیدل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې د اپریل پر 18 او 20 نیټو ترسره شوی چې په نتیجه کې د شمالي امریکا د هوایي مدافع د قومندانۍ مرکز هم ځوابي دفاعي الوتنې وکړي. د دې ځواکونو ویان وویل د اپریل په 19 نیټه همدې سیمې ته څیرمه د اوبتل ضد L-38 الوتکې هم په نړیوال فضایي قلمرو کې لیدل شوی دي. سپینې ماڼۍ د الوتنې اهمیت بللی او وایي چې دا یو ډیر غیر معمولی کار نه و. د جرمني فدرالي سرنوال وایي یو افغاني له طالبانو سره په همکارۍ او د امنیتي ځواکونو پر ضد په حملو کې په برخې اخیستو رسمن تورن کړ. سرنوال پرون دوشنبه وویل 19 کلن عبدالله په یو تروریستي ډله کې د غړیتوب د وسلو د کنټرول د قانون د سرغړونې او وژنو له تورونو سره مخامخ دی. د جرمني د قوانینو پر اساس د عبدالله تخلص پټ ساتل شوی دی. پر د تور دی چې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له طالبانو سره یو ځای شوی او جنګي روزنه ورکړې شوې ده. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې چارواکو ته وویل وروسته له دې چې اوسنی صدر اعظم الکساندر فوپیچ د مئی په 1 د سربیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د بلګراد د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب بدوي چې په اروپایي اتحادیې کې غړیتوب ترلاسه کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د پراختیا له کمشنر جوهانس هانس سره له کتنې وروسته وکړه. د دوی د کتنې پر مهال د سربیا منتخب ولسمشر الکساندر فوئچ هم حاضر و. د مقتونیا په پلازمینه سکوپی کې پرون دوشنبه یو ځل بیا په ایتلافي حکومت کې د البانیایي ټبرو ګوندونو د شاملېدو د وړاندیز پر ضد مظاهره وشوه. مظاهره چیان د واکمن ګوند د مرکزي دفتر مخ ته راټول شول. تر ټاکلې مودې مخکې انتخاباتو غوښتنه یې وکړه. ویل چې تازه انتخابات به د مقدونیا روان سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. دوی د مقدونیا د پارلمان مخ ته هم راغونډ شول او له وکیلانو څخه یې وغوښتل چې د ژر تر ژره عامو انتخاباتو د نیټې د ټاکلو لپاره عاجله غونډه وکړي. او د امریکا حکومت د سوریې د ساينسي سیړونو د مرکز پر 201 غړو او مشرانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه وویل د اقدام د سوریې د حکومت لوري پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د خطر د حمله په خاطر شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت له تازه پریکړې سره سم هیڅ امریکایي تبع یا کمپنۍ له دغو 201 تنو سره د هیڅ راز کاروبار حق نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د سوریې د ساينسي سیړونو او مطالعې یو مرکز د اپریل د 3 نیټې د کیمیاوي حمله مسول دی. په دې حمله کې چې په عدلی ولایت کې وشوه د ماشومانو په شمول واتیا تنو وجل شول. امریکایان او امریکایي شرکتونه هم له دغه 201 سوریه والو سره له کاروبار منع شوي دي. د خبرونو په
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. وابوري چې د امریکا دفاع وزیر پرون په کابل کې وویل له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. د بلخ د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په 2009 شاهین قلوردو کې د طالبي نظریو شتوالی هلته د نورو حملو باعث کېدای شي. د ارزګان ځینې کروندګر شکایت کوي چې طالبانو په ترین کوټ کې د دوی پر کروندو د ویالو ورخونه بند کړي دي.
د کلنګې والله پرچا و د دارمشا والله پرچا و د ولس ډیر ناتوانه دي، ډیر ناقرار دي بیچارهګان.
په یو مرکه کې به واورئ چې میړانه یا مثبت نارینتوب یعنی څه.
یو نمونه داره چې مثلا زه نه غواړم چې داسې یو انسان واوسیږم چې ما څخه خلک وویریږي، بلکې مینه را سره وکړي.
نور موضوعات هم لرو. په تندې څانګې 19 پروګرام کې د پولیټیکنیک پوهنتون له هغو محصلانو سره خبرې کوو چې خپل تولیدات یې د متخصصو ځوانانو په نندارتون کې د پلورلو لپاره ایښي.
د کارونه چې برابر شي، افغانستان کوم بیکاره خلک شي هغه به په کار باندې برابر شي، داخلي تولیدات شي، اقتصاد به پرمختګ وکړي.
تندې څانګې په 2 نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خبرو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. له دفاع وزیر ښاغلي ماتیس سره په خبري غونډه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم طالبانو ته د روسیې د مرستو یادونه وکړه او ویل روسیا غواړي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا جګپړو پوځي چارواکو وویل متحده ایالاتونه باید د روسیې له لورې طالبانو ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون دوشنبه په کابل کې وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د روسیې پر رول اندېښنه لري. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې برخه کې د امریکا اندېښنې زیاتې شوې دي. ماتیس په کابل کې خبریالانو ته وویل هر وسله چې له بهرني هېواده دلته راوړل شي د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
موږ به له روسیې سره په ډیپلوماتیکو لارو مخته ولاړ شو، چیرته چې کیږي ورسره ځو، خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هېوادونو حاکمیت ونه مني په وړاندې درېږو. د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي دا د نړیوالو قوانینو نقض دی.
تر دې وړاندې پرون د امریکا یو پوځي چارواکي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې روسیه طالبانو ته ماشین ګنې او نورې وسلې ورکوي. د ده په وینا طالبان له دغو وسلو په هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو کې کار اخلي. روسیه د طالبانو د ملاتړ تور ردوي او وایي چې له طالبانو سره د مسکو تماسونه د خپل امنیت د خوندي کولو او د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د دې سختې زیډلې د تشویقولو طرحه لري. له جیمز ماتیس سره په خبري غونډه کې د قاطع ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم حاضر و. جنرال نیکلسن د روسیې د رول په اړه جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل دا به رد نکړي چې د مسکو په دخالت کې طالبانو ته د وسلو ورکړه هم شامل ده.
موږ
د دې همکارۍ په اړه د معلوماتو راټولولو ته دوام ورکوو او البته د دې شاهد وو چې روسیې طالبانو ته مشروعیت ورکړ. دا هغه څه دي چې تیر کال له همدې ځایه پیل شول. البته لکه څنګه چې دفاع وزیر وویل موږ له هر هغه چا ملاتړ کوو چې د پیوستون د پروسې په ګړندی کولو کې له موږ سره مرسته وکړي، خو د هغو تاوتریخجنو کسانو مثاله کول، پارونکي کارونه او مشروعیت ورکول چې د مزار شریف د دورځي مخ کې حمله په څیر حملو ته دوام ورکوي د یو سولیز پیوستون د مختوړلو خلار نه ده.
د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ماتیس په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره څو ساعته وروسته لدی وکتل چې د افغانستان دفاع وزیر او لوی درسیز له دندو استعفا ورکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن په بلخ کې پر شاهین قول اردو د حملې په اړه وویل د ده په باور په دې برید کې له خورا پیچلي پلانه کار اخیستل شوی دی. د زیاته کړه ډېر احتمال شته چې پاکستان میشته حقاني شبکه په دې برید کې لاس ولري.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې پر 209 شاهین قول اردو برید د دې پوځي اډې د مدیریتي ضعف له کبله ترسره شوی. د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادۍ راډیو ته وویل چې پر شاهین قول اردو یو برید کوونکی د همدې پوځي اډې پخوانی افسر و. لبلې خوا د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤلان وایي چې د برید کوونکو هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف نه راپور راکوي.
د بلخ ولایتي شورا مرستیال وایي چې د 209 شاهین قول اردو د چارواکو مدیریتي ضعف سبب شوی تر څو وسلوال مخالفین پر دې نظامي اډه حمله وکړي. د بلخ ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بلخ ملي امنیت ادارې تر حمله د مخه د شاهین قول اردو قومندانۍ ته د مکتوب په ذریعه خبر ورکړی و چې یاد پوځي اډې ته کوخ متوجه دی او تروریستان پر قول اردو حمله کوي. مسرور وویل چې د ملي امنیت د مکتوب ته د قول اردو چارواکو بې توجهي سبب شو تورستان د جمعې ورځې حمله تر سره کړي چې پکې افغان پوځیانو ته درانه تلفات اوښتي.
گزارشات تقریبا یک هفته ته یک
دا راپورونه تقریبا وونه د مخه او بل هم درې ورځې د مخه د قول اردو قومندانۍ ته د مکتوب په زیره ورکل شوی و. راپور کې ویل شوی چې پر 209 شاهین قول اردو د تروریستانو لخوا حمله کیږي او احتمالا دا حمله به د غرمې ډوډۍ پر مهال وشي. تاسو خپل تدابیر ونیسئ، خدای دې مکتوب ته توجه ونکړه. عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین قول اردو د سرتیرو ترمنځ د طالباني فکر موجودیت او تبلیغ د ودې په حال کې دی او دا کولی شي چې نورو دا ډول حملو ته زمینه مساعده کړي. د بلخ ولایتي شورا مرستیال مدعي دی چې پر شاهین قول اردو د جمعې ورځې په حمله کې د یادې پوځي اډې یو پخوانی پوځي افسر هم شامل و.
یه فرد قبلا د قول اردو شاهین بریدمل
دا کس تر دې پخوا په شاهین قول اردو کې بریدمل و او له دې ځای څخه له ترخیص وروسته له طالبانو سره یو ځای شوی و او یوه ډله یې راوستی او دا تروریستي حملې پلان کړی او پر قول اردو یې حمله وکړه. په همدې حال کې په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو ویان عبدالقهار آرام وایي چې تر دمه پر شاهین قول اردو د تېرې جمعې د ډله ییز حمله کوونکو هویت نه دی مشخص شوی. د حمله کوونکو هویت تر اوسه موږ نه دی تثبیت کړی. زموږ کشفي او استخباراتي کړۍ پر دې کار کوي. هر کله چې هویت تثبیت شو تاسو به په جریان کې پرېږدئ. کارپوهان په دې باور دي چې پر شاهین قول اردو حمله کوونکي له پخوا له سیمې سره آشنایي درلوده او هم ورسره د قول اردو له دننه د حملې ترسره کېدو په خاطر همکاري شوې ده. په داسې حال کې د بلخ ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې د حملې کې د شاهین قول اردو یو پخوانی پوځي افسر شامل و او حمله د چارواکو د مدیریتي ضعف له امله شوې چې د وروستیو راپورونو پر اساس دې وسلوال برید کې 153 تنه وژل شوي او 80 تنه نور ټپیان دي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پاڼو کې څه مطلب خپره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د افغانستان د دفاع د وزیر او لوی درستیز د استعفاو په اړه مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمخاله کې لیکلي استعفاو یو ګام دی خو ستونزې پر ځای پاتې دي. سرمخاله لیکونکي لیکلي دا یو ګام دی ښه ګام ځکه چې دغو کسانو رښتیا هم د ملي دفاع د وزارت د رهبرۍ توان نه درلود. دوی کمزوري ول او د دوی د کمزورۍ له امله نه یوازې وسلوال مخالفین پیاوړي شوي ول بلکې زموږ امنیتي ځواکونه هم کمزوري شوي و. په سرمخاله کې وړاندې په دې اړه راغلي هغوی چې په خپل دنده کې پاتې راځي باید استعفا وکړي خو د سرمخاله لیکونکي په باور د افغانستان ستونزه په استعفا نه حل کیږي بلکې د په باور په دغه هیواد کې د وحشتونو وژنو او جګړې د مخنیوي لپاره یو بنسټیز بدلون ته اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع د وزیر او لوی درستیز استعفاوي ومنلې او د دپ مشي پرون د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې پر دغه مهمو دندو به نور کسان وګماري. په سرمقاله کې راغلي د دې ترڅنګ ولسمشر د یو شمېر قولي اردوګانو قومندانان هم بدل کړل او دا ټول د بلخ په 209 شاهین قولي اردو کې د تیر جمعې تر برید وروسته کیږي چې سلګونو سرتیرو ته پکې مرګ ژوبل واوخته. خو د سرمقالې لیکوال په داشان پیښو کې لوی لاس په نظام کې دننه د یو شمېر کسانو ګڼي چې د په خبره غداران دي او که څه هم ستونزمنه مسله ده خو باید کشفي او امنیتي ارګانونه یې د پیژندنې په برخه کې لاس په کار او له نظامه وایستل شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که دغو دوو چارواکو په خپله خوښه استعفا کړې وي نو یو ارزښتمن کار یې کړی دی. خو د سرمقاله لیکونکي په باور د بلخ په پیښه کې یو شمېر نور چارواکي هم مقصر دي چې باید استعفا ورکړي او یا هم له خلکو بخښنه وغواړي او په خپلو دندو کې پاتې راتګ ومني. سرمقاله لیکونکي لیکي چې په بلخ کې د شاهین قولي اردو په پیښه کې اصلي پړه د کشفي ارګانونو ده. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې یوازې له استعفاګانو څه نه جوړیږي بلکې هغوی چې په دې پیښه کې مسؤل دي او خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړي باید مجازات شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ورځګان یو شمیر کروندګر وایي وبخي وسلوالو طالبانو له دو میاشتو راهیسې د دوی پر کروندو اوبه بندي کړې دي. د مرکز ترینکوټ یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د نشټوالي له کبله کښتونه د وچېدو په حال کې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا ورځګان یو شمیر کروندګرو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیر دوه میاشتو راهیسې د یو شمیر ویلو بندونو باندې تړلي او په خبره چې کښتونه او باغونه یې اوس د وچېدو په حال کې دي. د یادو کروندګرو له جملې څخه یو هم سردار ولی او بل هم جیلانی دي چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
و تړه سوي دي د کلنګي والو پرچا و د دارمشا والو پرچا و د ولس ډیر ناتوان دي ډیر ناقرار دي بیچارهګان طالب چې دی طالب خو ظالم دی، حکومت خو باجلی خو لاړ شي د ازمور وطن جرا علاقې د ازمور ولی جرا علاقې چې موږ خپلو ځایو ته ولاړ شو.
بس هغه اجاري وخو د بزګري اجاري دا والدی دا یو نیمه میاشت کې ستړی سوی دی، کابو یو نیمه میاشت په کې ستړی سوی دی. مست دا غزیان له خدای ته خپل ویني دا پسونه ویني دا باغات ویني دا مت کې ویني دا رقم دا په خوا پر رقم خونونه کې دا په چې وسمو بر راشي دا په لسمه ایسه شي نه کوي اچي ار کرش دي کا غنوم دي کدا دی ول ګرد څنګه کاش کړه دا
دی لا دولت څخه غشتنه کوي چې یا دی ویلی ورته ایلا کړی او یا دی هم یو بل چاره وکړي. هڅه مو وکړه چې په دیاړه د ورزګانو ولایت د ولایتي ادارې سره اړیکه ټینګه کړو، خو د پرلپسې هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خو د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی دغه ستونزه مني او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه وکړه چې نور د بې ګناه افغانان د سفر په توګه نه کاروي او د سولې لاره دې خپله کړي.
دا مشکلات موږ لرو ولا یو خو دغه شان لکه دا سړک پلچاک پل واله اوبه دا هم شان دي. زما غوښتنه هم د دولت هم د هغه دولت د مخالفینو سره دا چې د دې خلکو ژوند ته باید توجه وشي، د دې خلکو اقتصاد او دا سبا اوس هم هغه د ماښام په ډوډۍ فشاریان چې دا چې ته ولې پربندې کې هغه یو څه نه پکه چې برابرۍ لاسته راوړي هغه ستا د خاصه پربندې شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مسولین وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اړولي بلکې تر څنګ یې سخت ځاني زیانونه هم ورته اړولي دي. ارزګان یو د افغانستان د هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره 80% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
تاندې څنګه دا پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
یو شمیر افغان مدني فعالانو د امریکا د متحدو ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی په همکارۍ د مثبت نارینتوب یا میړانې کمپاین پیل کړی. دا کمپاین تر اوسه په کابل، ننګرهار، هرات او بلخ کې عملي شوی او روان دی. د کمپاین څه تغیرات راوستي؟ په همدې ارتباط صالح محمد صالح د دې کمپاین له یو غړي رفیع الله ستانکزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې ښه نارینتوب یعنی څه.
دل دخل کوم چې کله دا موضوع بس کول دي د مېرین مثبت نارینتوب یعنی څه. دوی ویل چې خلکو سره همکاري، شفقت کول. په افغانستان کې هم دغه څه جنگي ډالو او په نارینتوب د تعریف او سمو وجهي څه عوام رو وزن سرزوري وکاو. لکه یو څه وخت مخکې او ځنګړي اندازونه به درلودل. اوس په کابل کې په افغانستان کې چې ډېر نارینه هغه توای چې خډی راسکار او پسې ولري او ګاردان ولري او سلاوي نیولي، یعنی دغه باندې خشن غيونه دغه راغلی. نو منګه هڅه وکړه او ځینې نور ملګرو په دوا باندې هڅه وکړه چې راځي یا منګه نارینتوب لپاره یو ډېر خست تعریف لرو. ازي هغه تعریفونه راځوندې کوي، یعنی هغه مثبت اړخ باندې وږي تر څو دا ټولنه کې دغه مثبت اړخ راڅرګند شي.
دغه کمپاین تر اوسه په کابل، ننګرهار، هرات او بلخ کې عملي شوی یا هم د عملي کېدو په حال کې دی. په دې کمپاین کې دقیقا کوم فعالیتونه کیږي؟
دا په دې څلور ولایتونو کې دغه پروګرام تر سره شوی او روان ده. یوازې کمپاین نه ده، اول کې موږ په دې برخه کې ځینې ورته لنډ لنډ ټریننګونه درلودل چې په دې برخه کې ځینې کادرونه ورودو دیس کس ځوانان په همدې برخه کې وروزل شول. په وروستۍ کمپاین برخه دا شول چې په دې کې مثلا موږ غږیزي او انزوري رسنۍ د یو ځینې پیغامونه دي چې په سټیکر او دوګم چاپ کړي چې هغه په پانتونو جنتاریانی دي مرته ولارې بدا چې ویسو دي خواله رسنۍ فیسبوک او ټویټر د دول لارې دغه پیغامونه رسول دي نورو ته چې یو نمونه دار چې مثلا زه نه غواړم چې داسې یو انسان واوسیږم چې ما څخه خلک وویریږي بلکې مینه را سره وکړي. یعنی دغه ته ورته پیغامونه چې هغه مثبت اړخ ته مونږ هڅوي دغه سې پیغامونه هم شروع دي او دا به دوام لري.
په ټولنه کې د مثبت فکر د دودولو لپاره اړتیا ده چې په کلي، غره او پټي کې ولس ته مراجعه وسي، د ولس په ساده ژبه ورته خبرې وسي. تاسو دغه کار د دې کمپاین یا د دې هڅې په لړ کې څومره کړی دی؟
موږ هڅه کړې چې ما ځوانان چې دي او یا بعض متنفذین چې دي هغوی سره په شریک هم دغه د هغوی په ژبه هم دا بعضې مسجدونه جوړ کړي دي. بیا د هغوی له لارې مثلا موږ دلته هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې نفوس لري هغه ته دغه پیغامونه به هغه ملا امامان ته رسول کېږي چې هغوی ټولنه کې نفوس لري، د هغوی له لارې به دا خپرېږي او ټول نورو وطنوالو ته به رسېږي.
په کوم نور ولایتونو کې د دې کمپاین د پلي کولو پلان لري؟
اوس مال خو هم د څلور ولایت هم غوښتل کړي ولې کمپاین کله چې راوځي کله په غیزو انزوري زراتنه کې په سوشل میډیا فیسبوک کې دا چې راځي دا خو بیا نو سرحد د سینل لري دا بیا دغه رسنۍ دوه دغه پراخیږي تر ټول افغانستان یعنی څلور دیس ولایتونو کې څوک چې خواله رسنۍ کاروي هغو ته رسیږي.
تر اوسه پورې مو د دې کمپاین کومه عملي نتیجه لیدلې ده؟
د دې کمپاین دغه ټول عموما دغه ټول پروګرام عملي نتیجه ده چې کوم کسان موږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي خصوصا خپل ما یعنی ډېر مثبت تغیرات مې لیدلي. صحیح ده موږ ټول ښه پوهیږو په دې پوهیږو چې کوم کرښه کوم بد ده خو ولې هغه شی موږ په عمل کې نه پیدا کوو. اوس یعنی شخصا له ځانه کې شروع کړم دغه شیان ما کې مثبت تغیر راوستی. همدارنګه یو سل شل کسه چې موږ په څلور ولایتونو کې روزلي یعنی اوس هغه هغو کې بیا لس کسه هر ولایت کې د ټرینرانو په توګه چې همدغه موضوع به د یو ټرینر روزونکي په توګه به نورو خلکو ته رسوي. یعنی په دو کې موږ ډېر ښایسته ښې کامیابې کیسې لرو د هغو نه چې هغوی په ژوند کې ډېر بدلون راوستی. حتی کورنۍ ورته ویلي چې تاسو څومره ښه هغه اخلاق خپل کړي.
د ښه نارینتوب په نوم د کمپاین یو غړی رفیع الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. تاسو د مثبت نارینتوب یا میړانې په اړه د ښاغلي ستانکزی له خبرو سره موافق یاست کنه؟ او که موافق یاست یا نه یاست، ستاسو په نظر میړانه یا نارینتوب مثبت نارینتوب څه دی؟ خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې له تاسو او اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د امریکا حکومت د سوریې د ساينسي څېړنو د مرکز پر 201 ویاغړو او مشرانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل دا اقدام د سوریې د حکومت لخوا پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د حمله په جواب کې شوی. امریکایان او امریکایي شرکتونه له دغو 201 سوریاوالو سره له کاروبار منع شوي دي. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
امریکا د سوریې خلاف خپل تازه بندیزونه د یو هر اړخیز اقدام په توګه یاد کړي او ویلي چې دا کار یې په دې خاطر کړی چې د بشار اسد د رژیم پوځیانو پر ملکیانو له سیرین ګازو کار اخیستی و. د امریکا د خزانې وزیر سیون منوچن پرون وویل د سوریې د ساینسي تحقیقاتو د مرکز د ساینس پوهانو په شمول 201 اویا تنه د بندیزونو په تازه لیست کې شامل شوي دي. نن سهار د امریکا په خزانه وزارت کې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر د اسد د دیکتاتور رژیم له لوري د اپریل په 4مه پر ملکیانو د سیرین ګازو د حملې په خاطر دا نوي بندیزونه ولګول. دغه دفتر د سوریې د ساینسي تحقیقاتو او مطالعاتو د مرکز 201 اویا غړي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت له تازه پریکړې سره سم هیڅ امریکایي تبه یا کمپنۍ له دغو 201 اویا تنو سره د هیڅ راز کاروبار حق نه لري. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د سوریې د ساینسي څېړنو او مطالعاتو مرکز د اپریل د 4مې نیټې د کیمیايي حملې مسؤول دی. په دې حمله کې چې په ادلب ولایت کې وشوه د ماشومانو په شمول 8 تنه ووژل شول. د امریکا د خزانه وزیر وای واشنگتن د دغو نویو بندیزونو په وسیله دا قوي پیغام ورکوي چې د بشار اسد د رژیم ټول غړي باید د کیمیاوي حمله حساب ورکړي. له دې بریده وروسته امریکا د سوریې پر هغه هوایی اډه چې د کیمیاوي وسلې د حمله لپاره ورڅخه کار اخیستل شوی وو 950 توغندي وویشتل. د امریکا د خزانه وزارت په وینا چا چې د سوریې د کیمیاوي وسلو په پروګرام کې تر 50 کلونو زیات کار کړی له تازه بندیزونو سره مخامخ شوي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په خپل هیواد کې بانکونو ته امر کړی چې د 201 اویا سوریاوالو شتمنۍ کنګل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل رحمان جلالزی له زابل نه لیکلي دي ښه نارینتوب د نورو لاسنیوی دی. حکم افغان له کندهار لیکلي نارینتوب هغه دی چې د خلکو رښتینی خدمت وکړو او د خلکو په خوښه کار وکړو. حکیم الله حقمل له خوست نه لیکلي نارینتوب ښه اخلاق او له خلکو سره مرسته ده او ټولنې ته خدمت ده. او ساحل احمد صافی له کوز کونړ ولسوالۍ څخه لیکلي واقعیت دا دی چې ښه نارینتوب ښه اخلاقو ته وایي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. 10:13 شوې. اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. جیمز ماتیس پرون دوشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل له افغانستان سره به نړۍ او امریکا خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. چین له ټولو افغان خواوو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې په پروسه کې فعاله برخه واخلي. د خوست د تیرې ورځې په موټر بم برید کې د افغانستان د خاصو ځواکونو 4 غړي وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا اقدامات وغندل او واغې پر لپسی تیری وبلل. پینټاګون وایي د روسي جنگي جټ الوتکو 13 سوزل د امریکا الاسکا ایالت او کاناډا ته نږدې الوتنې کړې چې په نتیجه کې د شمالي امریکا د هوایي مدافع ځواکونو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره ځوابي دفاعي الوتنې وکړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد اوسنی صدر اعظم د بهرنۍ پالیسي لومړیتوب بدداوي چې په اروپایي اتحادیه کې غړیتوب ترلاسه کړي. د مقدونیا په پلازمینه سکوپی کې یو ځل بیا په ائتلافي حکومت کې د البانیي ټبرو ګوندونو د شاملېدو د وړاندیز پر ضد مظاهره وشوه. او د جرمني فدرالي سرنوال وایي یو افغان له طالبانو سره په همکارۍ او د امنیتي ځواکونو پر ضد په حملو کې په برخه اخیستو رسمن تورن کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاندې څانګې د ځوانانو 19 پروګرام او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور چې یوه دردونکې کیسه ده. د یوې ځوانې مراکشي پیغلې ژوند له یوه افغاني الاصله برتانوي سوداګر سره په واده کولو په دې هیله پیل شو چې د لندن د کالیو د موډ او فیشن دنیا ته چې خوب یې له کوچنیوالي لیده لار پیدا کړي، خو داسې ونه شول. دا میرمن له مراکشه تر دوبۍ، افغانستان، ترکیې او سوریې پورې ولاړه او په 3 کلونو کې 3 ځلې ودونه وکړل چې میړونه یې هم یو په بل پسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې په جګړو کې ووژل شول. درویش کلنه اسلام مایتات چې څو ځلې کونډه شوی او د 4 ودونو سمره یو زوی او یو لور ورپاتې ده، اوس په سوریه کې د داعش ضد وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې سیمه کې په یو کمپ کې اوسي او نه پوهیږي چې کله خپلو ماشومانو سره بیرته مراکش ته ولاړه شي او کنه، آیا هلته به ښه راتلونکی ولري کنه. فرانس پرس خبري اژانس په یو راپور کې د مایتات د تریخ ژوند کیسه راخیسته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
اسلام مایتت په دوبۍ کې مېشت برتانوي سوداګر خلیل احمد چې په خټه افغانو د لومړي ځل لپاره د 2014 میلادي کال په لومړیو کې ولید او 2 میاشتې وروسته یې واده سره وکړ. د دوی پیژندګلوي هم د انټرنیټ له لارې شوې وه. مایتت فکر کاوه چې دغه واده به د خپلې خوښې د لندن د کالیو د مود او فیشن دنیا ته ورسوي، خو داسې ونه شول. پر ځای یې دغې درویشت کلنې مراکشۍ له کړاوونو ډک 3 کلن ژوند د سوریې په شمال کې د خلافت په نوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واکمنۍ لاندې سیمه کې تیر شو. مایتت چې د سوریې له شمالي د داعش تر ولکې لاندې رقه څخه تښتېدلی او اوس د داعش ضد د امریکا ملاتړي ائتلاف تر کنټرول لاندې قمیشلي ښارګوټي کې چې اکثریت اوسېدونکي کردان دي اوسي، د خپل تریخ ژوند کیسه د فرانس پرس له خبریال سره شریکه کړې ده. مایتت چې لس میاشتنۍ لورې په غېږ کې په خوب بیده ده او خرهاری کوي وایي، له میړه سره مې لیدو راته یوه انګیزه راکړه چې په اروپا کې د ډیزاین په برخه کې زده کړه وکړم، خو چانس مې نه درلود او هر څه خراب شول. هغه وایي خلیل احمد مراکش ته راغی، واده مو سره وکړ او وروسته دوبۍ ته لاړو. احمد ډېر سختګیره میړه و چې نه یې آرایش ته پرېښودلم او نه یې سپکو رڼو کالیو اغوستو ته. فرانس پریس لیکي مایتت افغانستان ته تر لن سفر وروسته چې د خپل میړه کورنۍ وګوري ډیر غوښتل چې له هغه ځایه لندن ته لاړ شي او د ډیزاینرې په توګه کار پیل کړي. خو کله چې ترکیې ته راځي احمد سمدستي نوموړي د سوریې پولې ته نږدې جنوب ختیځ د غازیانتیب ښار ته بیایي. د اژانس په وینا مایتت او احمد یو لوی کور ته چې د سعودي عربستان، الجزایر او فرانسې په ګډون د یو شمېر هیوادونو پر نشو روغ د څو جوړې پکې اوسېدي ځي. مایتت وای مالو دوی پوښتنه وکړه چې دلته څه کوي. دوی راته وویل چې دلته دې ته منتظر دي چې په سوریه کې خلافت ته مهاجرت وکړي. د فرانس پریس په وینا انقرې تل هغه تورونه رد کړي وو چې وایي ترکیه د اسلامي دولت ډلې پر وسله والو چې خلک مواد او مالي مرستې له سوریې سره په ګډه پوله اړوي سترګې پټوي. مایتت وای کله چې د 2014 کال په جون کې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خلافت اعلان کړ ما ډیر وژړل. هغه وای دوه اونۍ وروسته دغه ښځو ورته ویل چې د اعلان شوي خلافت د مسلمانانو ځمکې ته ځي او ټول خوشحاله وو. فرانس پریس لیکي د همدې کال په اګست کې مایتت او احمد هم له پولې اوړي او د سوریې په شمالي جګړه ځپلي منبج کې چې د احمد ورور له مخکې پکې له خپلې کورنۍ سره اوسېده اړوي. مایتت وای خپل میړه ته تل دا خبره کوله چې ولې د دې ژوند داسې خراب کړ. باید له اوله ورته ویلي وای چې موږ دغه کار کوو. هغه وای د میړه ځواب تل دا و چې ته مې میرمنې او هر څه چې وایم باید راته غوږ ونیسې. مایتت چې له سترګو یې اوښکې بهېدې د فرانس پریس خبره هلته وویل د احمد په وړاندې خپل ځان ډېر بې وسه احساسوو. هغه وای د همدې کال په سپتمبر کې چې د عبدالله په نوم لومړنی ماشوم یې په نس کې و احمد د یوې میاشتې لپاره پوځي روزنې ته واستول شو او له هغې وروسته کوباني ته د داعش د جګړې لومړۍ کرښې ته واستول شو چې میاشت وروسته یې ورور ورته په جګړه کې د وژل کېدو خبر ورکړ. مایتت وای له دغې پیښې وروسته چې دا امیندواره وه یوه مېلمستون ته چې پکې د جهادیانو کونډې اوسېدې بوتلل شوه. هغه وای له همدې ځایه پوځي روزنه پیلېده او زیاتوي سره له دې چې دا امیندواره وه دې ته اړ کېده چې په روزنه کې برخه واخلي. مایتت وای د دې لپاره چې په دغه مېلمستون کې له نورو ښځو سره چې اکثره یې ازبکان او روسان وي په ژبه نه پوهېده یوه بل کور ته چې عرب ژبې پکې اوسېدې بوتلل شوه. مایتت وای په دغه کور کې تر هغو اوسېده چې خپل لومړی ماشوم یې دنیا ته راوړ. د فرانس پریس اژانس لیکي مایتت د دې لپاره چې له دغه امن خونې ځان وباسي د خپل لومړي میړه له وژل کېدو څه کم یو کال وروسته د ابو عبدالله په نوم له یوه بل افغان سره واده کوي چې هغه رقته چې د داعش لخوا د اعلان شوي خلافت مرکز ګڼل کېږي بیایي. مایتت وایي هلته یې ژوند ډېر سخت و. میړه یې له کوره بهر ته تګ ته نه پرېښوده او همدا علت و چې تر واده دوه میاشتې وروسته یې ورڅخه طلاق واخیست. مایتت وروسته د دریم ځل لپاره په رقه کې د ابو طلحه الهندي په نوم د داعش له یوه هندي جنګیالي سره واده وکړ چې 13 میاشتې دوام وکړ او د دغه واده ثمره د ماریا په نوم 10 میاشتنۍ لور ده. مایتت د ابو طلحه له وژل کېدو وروسته د دغه سخت دریځې ډلې د یو بل جهادي له کونډې سره چې یوه یزیدي وه یو ځای کېږي او له یوې پټې لارې د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف تر کنټرول لاندې سیمې ته تښتي. مایتت چې په درې کلن تریخ ژوند کې درې ځلې واده کړی او اوس دو ماشومان ورلغاړې دي خپلې او د ماشومانو راتلونکي ته اندېښنه لري. مایتت وایي نه پوهېږي چې له خپل ژوند سره څه وکړي. په زړه کې دا ورګرځي چې له خپلو ماشومانو سره بیرته مراکش ته لاړه شي خو په دې هم شک کوي چې آیا هلته به راتلونکي ولري او که نه.
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوږو اوریدونکو سلام. دا تاندې څنګه په دې خبرونه کې مو د متخصص ځوانانو نندارتون ته لزان سره بیایو. په دې نندارتون کې څه ننداری ته وړاندې شوله او ځوانانو ته یې څه ګټه ورسېده دا به په دې خبرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
یک دیره افغانی خود ما باشه بیاین سر مسائل تکنولوژی گفتمان داشته باشن.
دا ډیر خیسته پروګرامو د ځوانانو رمسته کړی
دا کارونه سره برابر شي او نور ان شاء الله په افغانستان جوړیدو په حالت باندې ده.
دا وری د میاشتې په درويشتمه نیټه د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د متخصصو ځوانانو درې ورځې نندارتون جوړ شوی وو چې په لسګونو ځوانانو خپل لاسته راوړنې پکې ننداري ته وړاندې کړې. په دې نندارتون کې لاسي صنایع، زیورات، ټکنالوژي، افغاني خوراکونه او یو شمېر نور وسایل نندارې ته وړاندې شول چې دننه په افغانستان کې د افغان ځوانانو په لاسونو جوړ شوي وو. د نندارتون ته راغلي ځوانان په دې خوښ ول چې د خپل وطن تولیدات یې په خپلو سترګو ولیدل او ورسره آشنا شول.
زه مطیب الله، ډېر ښه نندارتون دی، موږ ډېر شی پکې زده کړو، ډېر شیان هم ولیده، ښه مطلب هم مشکه واخیسته. هر شی افغان ځوانان که حمایت سي هر څه کولی سي، خو اوس امکانات ورته نشته. کنه چې امکانات ورته وي هر شی کولی سي افغان ځوانان.
نمانم مصطفی سید اکبر زوی د دلتا پل تخنیک پانتون کې محصول یم. ډېر شانه په کوم دروازه کې چې موږ یعنی و ماده مې تر کله مو داس فکر نه کاوه افغانستان کې به دومره شان جوړیږي. اوس موږ د نتیجه ته ورسېږو چې افغانستان کې زیات شان جوړیږي او جوړ بشي او جوړېدای شي کوم تاسو کوشش وکړو. د دې نور هم پرمختګ کولای شو، نور هم کولای شو زیات شان جوړ کړو چې تر څو افغانستان کې یعنی خپل تولیدات ولرو.
زمان نصرت الله دی د میدان وردګ ولایت څخه دل ترغله ما اصلا دل تخپل پنتن وایم کله چې دا نن درتن مغوین او نن دل تکو ګرځیدون زید حالت نه ډیر خوشاله شوم او ډیر د خوشاله احساس کوم. مزه کچ ګورم دل ته د مغ ځوانان چې وګوره د مغرونه او د دې نوې کوم شاون چې جوړ کړی ډیر نشاله نوې اختراګون کړی هم د ستیاره او نورې د سه په نوې ټکنالوژي باندې برابر شاون جوړ کړی دی. نو نشاله د دې نور هم د سه تامل لري دای با یعنی نورم در پرمختګ وکاو نشاله پرمختګ کو او دا شان موږ ولیدل نو ډیر خوشاله شو دي په لیدو سره.
افغان محصل سید ابراهیم سجادی وای هغه سې چې د متخصص ځوانانو په نندارتون کې ولیدل د پرمختګ یو هیله و. د هغه په خبره کې په وطن کې آرامي وي، ځوانان لا نور پرمختګونه هم کولای شي.
واقعا ما امروز از دیدن به این نمایشگاه خیلی چیزایی
ما په دین اندرتون کې ډیر څه زده کړل. یعنی د دین اندرتون لیدلو یو هیله راته پیدا کړ چې خپل رشته په تخصصي ډول او هغه څه چې د رشته غوښتنه وی ولولم. یوازینی خوشاله چې نن زه په دې خپله فضا کې وینم هغه دا دی چې د پرمختګ لپاره یو هیله شته. ځوانانو هغه څه چې اختراع کړي وو ننداره ته وړاندې کړل. دا چې زموږ داخلي تولیدات څومره ارزښت لري دا هر څه مدلته ولیدل او برداشت می دادای ک افغانستان کې آرامي وي مونږ کولای شو ډیر پرمختګ وکړو.
ممکن به پیشرفت خوبی دست پیدا وکونیم.
د پولی تخنیک پوهنتون د برق لڅانګې فارغ ځوان آصف احمد فقیرزاده د نندارتون تخپل جوړ کړی برقی وسایل راوړی وو. د وای امکانات ورسره کم دي خو کمرسته ورسره وشي د نورو خو وسایلو د جوړولو وړتیا هم لري.
ما ول دا شان جوړ کړی چې د ماسلین دا ګوري چې هغه څنګه کار کوي د فارسونګونه او سیستم برده او بل می هغه ملګری مې دا چې دا نور شان هغه برقونه شنه چې پلاس کې وایي هغه روشن سي دا شان جوړ کړی. خو دا اوس مونږ سره امکانات ډیر کم ده، امکانات کم ده چې د امکانات په ماسلین چې برابر کیږي ډیر شان کول سي چې جوړ کی دا شان مچ ما جوړ کړی. دا د خپل جیب خرج پیسې می و چې دا جوړ کړی. دا شان مې جوړ د چې ګورو چې نور پیسې راتدار کی هر شان کولای شم چې جوړ کوم.
د فقیر زاده لپاره د نندارتون خپل شی به هغه وا کله چې د لوړو زده کړو وزارت او د پولی تخنیک پوهنتون چارواکي غرفه ته راغلل.
ټول ماجا کې دما مشتری ډیر و چې دلته به ما غرفه کې راغلی دي د سلات مینم دلته راغلی او ما ډیر تشویق وکا او هغه ورته ودان ورکه دا شان چې تاسو جوړ کړی دي ستاسو کومک د پولی تخنیک رئیس کاکار صاحب ته د کاکار صاحب ما ته وعده درکړه چې تاسو بیا ماستری بوز شي بیا به درس دلته استاد شي.
محمد امین چې د خپل شرکت پایپونه د متخصص ځوانانو نندارتون ته راوړی وو په خبرو کې د افغانستان د ښه راتلونکي او آبادۍ نښې ښکارېدلې.
خلق اوم لیدل او اخلی ان شاء الله خلق تم خپل اسناد ورکړي کوم درسونه سړي غل رابطه ان شاء الله دا موږ سره هړي کني سي او موږ سره تماس نسي راځي خریداري وکړي ان شاء الله دا کارونه سي برابر سي افغانستان کوم بیکار خلق سي هغه به کار باندې برابر سي او نور ان شاء الله افغانستان جوړېدو په حالت باندې ده پېپونه دا غسي جوړيږي لکه نور متوته داخلي تولیدات سي ان شاء الله خدای پاک به افغانستان کامیاب کړي او اقتصاد به پرمختګ وکړي.
د متخصص ځوانانو په نندارتون کې د ټکنالوژي یو ځانګړی ډیره هم و. د دې ډیرې مسول شکیبا ابراهیم خیل وایي ځوانان په دې نندارتون کې له مختلفو شرکتونو او ټکنالوژي سره آشنا شول.
اینجا ما یک سبک ترادیشنل امرای تکنولوژی مدرن یک جای
دلته موږ یو وطنی سبک لنوی تکنولوژی سره یو جای کړی دی چې موږ یو خپل افغانی ډیروي او ځوانان راشي د تکنولوژی په اړه پکې باسونه وکړي ستونزې وایي او حل لارې شریکې کړي. د چنن سبا موږ ځوانان په تکنولوژی کې لوک مستونز سره مخ دي او حل لارې څه دي. د دې ترڅنګ دلته چې دوی د څو دقیقو یا ساعتونو لپاره وي یو څه زده کړي. د بیلګې په ډول موږ د مختلفو برخو ویناوال راغواړو چې ځوانان هم یو څه تریز زده کولی شي او هم دوی ته یو ښه لیدنه وي
زنده می باشه و هم یک بازدید خوب میشه.
در این روز شرکت مشره همیرا آریان چې د متخصص ځوانانو نندارتون جوړ کړی و وایي دا د نندارتون لا جوړولو هدف دا و چې د افغان ځوانانو لاسته راوړنې خپلې ټولنې ته وروښيي.
در این نمایشگاه نوید کمپنی
په دې نندارتون کې نوی کمپنی و او یو سلو څلور غرفو له موږ سره ونډه اخیستی و چې د دې ټولو کمپنیو تولیدات داخلي و او په نندارتون کې مو له کورنیو تولیداتو پرته بهرني تولیدات نه درلودل. د نندارتون د ټکنالوژۍ په برخه کې مو چې کوم انکشافات او اختراعات درلودل ټولې د پولیټکنیک ښکلو هنرونو او د کابل پوهنتونونو د محصلانو اختراعات انکشافات او لاسته راوړنې وي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د متخصصو ځوانانو نندارتون ستایي او وایي که ځوانان په مختلفو برخو کې نوښتونه وکړي افغانستان ورسره پرمختګ کولی شي.
دا ډیر ښایسته پروګرام و د ځوانانو رامنځته کړی و. په دې کې تجارت، په دې کې ساینس ټکنالوژي، همداشان په دې کې په هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي هغه و موږ له ځوانانو وغوښتل چې خپل توکي وکاروي تر څو زموږ کمپنۍ فکټری چې دي هغه لوی شي او ډیر ځوانان پکې مصروف شي. د نورو ځوانانو مهم ورته غوښتنه ده چې دا شان پروګرامونه جوړ کړي تر څو افغانستان په هر برخه کې پرمختګ کړی.
ښاغلی سادات وایي دغه سینندارتونونه ځوانان لا نور هم دې ته هڅوي چې خپل مسلک ته وفادار پاتې شي. نوموړی له ځوانانو سره ژمنه کوي که په کومه برخه کې د کار وړتیا لري خو اقتصادي ضعیف وي د ځوانانو چارو معینیت یې لاسنیوی کولی شي.
له داسې نندارتونونو یو ښه پیغام ترلاسه کولی شو، هغه دا چې ځوانان خپل مسلک ته نور هم وفادار کیږي، لکه په تجارت کې، په ساینس ټکنالوژۍ کې، زراعت کې، همداشان په تخنیک کې. نو یو ښه پیغام لرلو چې ځوانانو تاسو په خپل مسلک کې ځان ورسوئ چې افغانستان ورسیږي. مونږ د ځوانانو چارو معینیت هغه ځوانان چې هغه په تجارت کې په بیلابیلو اړخونو کې کار کوي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ مخوی مونږ لزنو ادارو سره خبرې کړې دي. د وړو قرضو پروګرام ورته تیار کړی دی، نه یوازې دا چې ورزې وړې قرضې ورکو بلکې ترڅنګ ټریننګ زده کړې هم ورکو چې په خپل کاروبار کې توان ونه کې مخ په وړاندې ولاړ شي.
خو اوریدونکو دا تاندې څنګه مو هم دلته پای ته رسیږي. دا د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی کام، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لېږلی شئ، facebook.com/تاندې څنګه. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه. تاوتریخوالی د مخنیوي څارنوالۍ په فعالیتونو خبرې کوو.
ما د 34 ولایت خود مو څارنوالۍ اختصاصي معنی خشونت علیه زنانه را داریم که خوشبختانه در 23 ولایت مو تنها څارنوالۍ ما مشخصا زنانه هستند.
دا چې نوموړي څارنوالۍ د زیانمنو میرمنو څومره قضیې څېړلې
او د هغو میرمنو خبرې به هم واوري چې د بیلابیلو ستونزو له امله یې دلته مراجعه کړې ده. زه مسوده نیازی یم.
هغه شخص چې د خزی د ازار او وضعیت مرتکب شي له احوال سره سم په قصیر حبس شي له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي دیرشمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده. داسې ډېرې کمې اونۍ به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، د مور او پلار او د میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نه شي. په کورنیو کې له ښځو سره تاوتریخوالی له یوې خوا او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیو ته نه پاملرنه له بلې خوا هغه څه دی چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډیری وخت په عدلي او قضایي ارګانونو نیوکه کېږي چې د قرباني ښځو قضیې په سم ډول نه څېړي او توګونی چلند ورسره کېږي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو جوړښت ثلاثه محاکم او څارنوالۍ دي چې د قانون له مخې د ورکړل شویو صلاحیتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه کوي. په دې وروستیو کلونو کې د محاکمو او څارنوالیو تر څنګ د ضرورت او قضیو د ډېرېدو په خاطر یو شمېر ځانګړو څارنوالیو او محاکمو د موجودو څارنوالیو تر څنګ فعالیت پیل کړی چې له دې جملې څخه یوه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ ده چې په 2008 میلادي کال کې په کار پیل کړی دی. دا چې په وروستیو کلونو کې اختصاصي محاکم او څارنوالۍ د کوم ضرورت پر اساس ایجاد شوي او قانوني مشروعیت یې څه دی، د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید وایي کله چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د کار تراکم زیات وي ځینې قضیې په سم ډول نه څېړل کېږي. نو اختصاصي محاکم او څارنوالۍ په جدي ډول او د مسلکي کسانو په درلودلو سره کولای شي قضیې په سم ډول وڅېړي.
زمانی که بعد جرایم محاکمه خاص ضرورت میشه و ایجاد میشه،
کله چې د ځینو جرمونو د څېړلو لپاره خاص محاکمو او څارنوالیو ته اړتیا پیدا کیږي، دغه ډول محاکم او څارنوالۍ د مسلکي کسانو په درلودلو سره په ډیر جدي ډول قضیې څېړي. دا ډول ځانګړي څارنوالۍ دوه ګټې لري، یو دا چې د کار تراکم په عمومي څارنوالیو او محاکمو راکموي او بل دا چې په دې ډول محاکمو او څارنوالیو کې مسلکي کسان قضیې په ښه ډول څېړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ جوړول د افغان میرمنو جدي غوښتنه وه او په دې برخه کې ډیره مبارزه کړې ده. زه فکر کوم دا څارنوالۍ د زیانمنو میرمنو لپاره ډیره ګټوره او یو ضرورت دی. هغه ستونزې چې پخوا میرمنو په محاکمو او څارنوالیو کې لرلې اوس څه ناڅه حل شوي دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشر پروین رحیمی په وینا نوموړې څارنوالۍ د ښځو پر وړاندې د ناوړه وضعیت او موجوده ستونزو پر اساس د لوی څارنوالۍ چوکاټ کې رامنځته شوې ده چې په 34 ولایتونو کې څانګې لري او په 23 ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې د ښځو د سي څېړي.
د چوکاټ ادارې لوی څارنوالۍ د سال 2008
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په 2008 میلادي کال کې د اتو غړو په درلودلو سره د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د یو کمیسون په شکل رامنځته شو. وروسته بیا کله چې ولیدل شول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په ډېرې دودي او ډېرو میرمنو دلته مراجعه کوله، بیا په اتو زونونو کې هم څنګه جوړ شوې. کله چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نافذ او توشیح شو، نوموړې څارنوالۍ هم ټولو ولایتونو ته وغځېده او نن موږ په 34 ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ لرو. په 1915 کال کې د څارنوالۍ مرستیالۍ ته ارتقا وکړه او اوس د لویې څارنوالۍ په چوکاټ کې فعالیت کوي. همدارنګه په 16 ولایتونو کې آنلاین ډیټابیس لرو چې د تاوتریخوالي پیښې ثبتوي. زموږ کارکوونکي ښځینه او نارینه دواړه دي. په راس کې ټولې ښځې دي. عمومي رئیس او څلور نور رئیسانی او د تحقیق په برخه کې همکاران یې ښځینه او نارینه دي.
هم مردار به خود داریم، هم زنانه داریم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ ته ګڼې ښځې د خپل مشکل د حلولو او دوسیو د څېړلو په خاطر راغلي وې. هر یوې بېلابېله کیسه لرله، له جنسي تېري نه نیولې تر وهلو ټکولو پورې. اکثرو یې د کورنیو خلکو له ویرې خبرې نه کولې. د همدغو میرمنو له ډلې څخه مو له یو څو تنو سره خبرې وکړې.
14 کاله کېږي چې واده مې کړی. میړه مې ډېر ظلم روان دي کوي، مخدره مواد کور ته راوړي، خپله بیرون وي، ما ته وایي تېر راته خرڅوا کله چې خرڅ نشي یا پیسې لګوي ډیر می وهي د سپی په کاسه کې سر راته کته کړ راته یو ویل ته زما د ډوډۍ لیاقت نه لري بیا په سر په لرګي ووهلم اوس دلته راغلی یم چې شکایت ری وکړم سو زله مې د ځان وژنې هڅه کړې ده خو خدای بچ کړی یم
خودکشي کوم لکه برابر نشد
زما ستونزا دا ده چې میړه مې هر وخت وهي دا وګورئ لاسونه مې ټول زخمي دي سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول اوس راغلی یم غواړم شکایت ترې وکړم یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي
میړه می ډیر ظلم را باندې کوي تل می وهی کاروبار نه لري ټول ورځ په کور کې وي تل می گواهی چې طلاق درکوم لکوره می ووزه اولادونه می خوانځي ته نه پریږدي لورګانو می تر نیمای مکتب وویل بیا له مکتب وویستلې او په زور میړه ته ورکړې اوس له مجبوره دلته راغلیم میړه می باید اصلاح شي په خو به ډیر په میرمنو ظلم کېده اوس چې د میرمنو لپاره محاکم او سرنوالۍ جوړی شوی د ښځو په ژوند کې سناسه خوالی راغلی او کولی شي له خپل حق څخه دفاع وکړي
اغلی رحیمی وایي کله چې یوه زیانمنه ښځه دوی ته مراجعه کوي دوی له قانون سره سم چلند ورسره کوي نوموړی زیاتوي خوشبختانه په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیې په ښه ډول څیړل کیږي
در مجموع ما مطابق به قانون من خشونت
په ټوله کې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون سره سم اهداف او دندې لرو کله چې یوه زیانمنه میرمن موږ ته مراجعه کوي په لومړۍ ورځ یې دیرش په سلو کې کار پر مخ ځي د میرمنې عکس اخیستل کیږي استعلامیې ترتیبوو د موټر په وسیله یې عدلي طب ته د څیړلو لپاره لیږو او په هماغه ورځ یې میړه پسې جالب لیږو بیا د معزز څارنوالۍ لخوا څیړنې کیږي او موږ کوښښ کوو چې له دواړو خواوو اسناد او شواهد ولرو له څیړنو وروسته د اختصاصي محکمې لخوا له زیانمنې میرمنې سره عدالت کیږي په اختصاصي محکمو کې هم مسلکي کسان دي او په ښه ډول قضیې څیړي
قضایا را به عمق بررسي میکنن
کله چې یوه ښځه له تاوتریخوالي سره مخ کیږي پر فزیکي ځورونې سربیره له رواني اړخه هم صدمه ویني ځینې میرمنې خو ان فکر کوي چې د میړه لخوا ورسره تاوتریخوالی او بد چلند د هغه حق دی او په پټه خوله یې زغمي خو کله چې د زغم او صبر کاسه را ډکه شي بیا نو میرمنې په روحي او رواني تکلیفونو اخته کیږي میرمن پروین وایي دوی د حقوقي خدماتو ترڅنګ رواني خدمات هم لري چې په که درې ورځې میرمنو ته رواني مشورې ورکوي
ما بخش مشاورې روان درمانی را داریم
موږ د یوې موسسې په مرسته د زیانمنو میرمنو لپاره په اونۍ کې درې ورځې د رواني مشورو برخه هم لرو د رواني مشورو برخه د دې لپاره ده چې اکثرا تاوتریخوالی د روحي او رواني ناروغیو سبب ګرځي موږ دا خدمات یوازې میرمنو ته نه وړاندې کوو بلکې سارنوالانو ته مو هم په دې برخه کې ځینې ورکشاپونه جوړ کړي دي چې یوه میرمن په کومه رواني مرحله کې قرار لري مثلا زموږ د قتل ډیری قضیې داسې دي چې معلومه نه وي چې میرمنې ځان وژلی که وژل شوې ده د کورنۍ غړي یې د ځان د خلاصون په خاطر دا دلیل راوړي چې میرمنې یې رواني ستونزه لرله ځکه یې ځان وژلی دی نو سارنوال باید دا وړتیا ولري چې یوه میرمن د رواني حالت په کومه مرحله کې ځان وژنه کوي او دا باید د هغو کسانو لپاره د تیښتې لار نه وي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي پروین رحیمی وایي د ښځو اړوندې قضیې له ښځو چارو وزارت او د پولیسو له حوزو څخه دوی ته راځي
از شروع سال 1396
د روان کال له پیل نه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې له موږ سره ثبت شوې دي چې د ښځو چارو وزارت حوزو او پولیسو لخوا موږ ته راجع کیږي د تاوتریخوالي قضیې چې ډېرې زیاتې او معمولې دي د ښځو وهل ټاکول دي او همدارنګه د ښځو وژل جنسي تېری ځان وژنه او دې ته ورته نورې پیښې په دې برخه کې موږ کوښښ کوو د کال په آخر کې د ښځو چارو وزارت ته چې پالیسي جوړوونکی وزارت دی د تاوتریخوالي ټول آمار او ارقام ورکو دا بیا د خزو چارو وزارت دنده ده چې د خزو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی ډیر شوی او د راکمولو لپاره یې مشخصه پالیسي جوړه کړي. میرمن پروین د تیر کال د ځینو مهمو قضیو یادونه هم کوي چې دوی څېړلې دي. له هغې جملې څخه یوه هم د زهرا قضیه ده چې ترې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ څېړلې ده. ځینې قضیې دي چې رسنیو ته راوځي، خو کله چې څېړل کېږي تغیرات پکې راځي او رسنۍ بیا تر پایه نه څاري. مثلا د زهرا قضیه چې په دې قضیه کې د زهرا پلار هم دخیل و. د زهرا پلار یوه نجلۍ راتښتولې وه او په بدو کې یې زهرا په ډیر واړه عمر کې ورکړې وه. کله چې زهرا ودیږي د خسر په کاله ډیرې سختۍ ګالي او بالاخره ځان ته اور اچوي او مړه کېږي. د زهرا میړه تښتېدلی، خواښې او خسر یې هم یو کال زندان کې وو، او دغسې ډیرې نورې قضیې دي چې څېړل شوي دي. ۱۹۹۰ کال د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال و. د ښځو وژل، جنسي تیری، د بدن د غړو پرې کول، تیزاب شیندل او نور. خو دا چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ څومره دغه ډول قضیې څېړلې دي، د یادې څارنوالۍ مشره یې په اړه وایي. په 1995 کال کې په کابل ولایت کې 260 قضیې څېړل شوي چې 109 قضیې پای ته رسیدلې دي، 155 ابتدایي محکمې ته استول شوي دي، 112 استیناف محکمې تعقیب کړي دي، 80 د نهایي پریکړې په خاطر د تمیز څارنوالۍ ته لیږدول شوي دي، او 390 قضیې انصراف شوي دي، 115 قضیې حقوقي وي چې فامیلي محکمو ته استول شوي دي، 213 قضیې هم تر څېړنو لاندې دي. د یادې څارنوالۍ د مشرې په وینا، د کابل تر څنګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې